السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده ملیحه میرزا د مو سره د خپل همکار عبدالحی کاکر درته د مشال ویډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم تکنیکی همکار را سره اسحاق امیری دی په خبرونه کې به درته د کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو په حقله رپورټونه دروړو د دې ترڅنګ شننې او تبصرې هم په خبرونه کې لرو خو اول د دې سات خبرونو ته غوږ شئ چې عبدالحی کاکر یې درته وړاندې کوي
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني کوټونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي سي د افغانستان کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې په وجه شوو کې د امریکایي وګړي هویت په ډاګه شوی دی ټاکه سوې ده چې نن به د القاعده د وجه شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړي مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا په سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول سي تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني کوټونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژې عملي سي د خبره نواز شریف تر مازیګر په اسلام آباد کې د کروندګرو د پورونو ورکول یو پروژې پیلولو ته وکړه
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دی چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وي نو بیا هیڅ نه دي کېدل په کار همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي پاکستان خپلې مسلې حل کړي
د خیبر پښتونخوا بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه پر مرکزی حکومت تور لګوي چې د کاچر گوادر لارې له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه پنجاب ته اړولې او هغه ته ګټه رسوي خو حکومت دا تور ردوي د پاکستان په کراچي ښار کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی د کراچي پولیسو وایند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال لیدو ټول چې اجازه هدر نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې دي او ورسره میرمن هم زخمی شوې ده د پونه وژل شوی پولیس چارواکي د حیدرآباد جیل په خوانی مشر د دې برید پړه چا په غاړه نه داخستي په کراچي کې د دې وګړو ترڅنګ د پولیسو چارواکي وخت نا وخت وژل کیږي په پېښور کې د ترګری مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یادایش وسلوالي ډلې دوه غړو نیولو دا وکړه ده د دې ادارې یو چارواکي مشدنوم نشودلو په شرط مشالېډو ټول د کسان لال محمد او غلام محمد نومېشي او هغه محلونی وسو چې په نوټي بازار کې د اسلامي دولت په ډله کې د خلکو ګډون لپاره پانه ویشلې د چارواکو په خبره دواړه کسان ورونه دي او د باجوړ ایجنسی دي وسوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلې د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې په وجه شو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړې د امریکا د نارت کوریلنا اوسیدونکي وه او د پرمختیا چارو کارپوه د تیرې چهارشنبې په شپه وسوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرنیانو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي وو وجل سوی پاولا کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید یا پیداوار د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه د بخښنې نړیوال اداره امنسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوال طالبانو حملې جنګي جنایت دی د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګا مشالېډو ټول دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې کوي و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي
د چهارشنبې یا شروع په ماښام د کابل پر یو هوټل په وسوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان ولسي وګړي وژل شوي ول د پکتیا د استیناف محکمې عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تیر شپه په کابل کې وژل شوی دی د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افزلی نن مشالېډو ته وویل د وی تیر ورځ د شپې د 8 بجو شاوخوا یو نه پیژندو کس د پکتیا د استیناف محکمې رئیس ور وټکوي چې کله رئیس راووتی هغه وژل شو د جنرال افزلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت معلوم نه دی ټاکل شوی ده چې نن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړي مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول شي. په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په څو بریدونو کې 240 کسان وژل شوي وو چې پکې یو شمېر امریکایان ول. د نیویارک فدرال عدالت به شایي نن خالد الفواز د ټول عمر لپاره جیل ته واستوي. د وکیل وایي الفوازی په بریدونو کې لږ رول لوبولی دی، نو ځکه باید ورته د عمر قید سزا ورنه کړل شي. خو څارنوالان وایي چې دی د القاعدې مشر و چې غربي هیوادونو کې د دې سازمان د ویرې طرحې پیغام خپرولو کې مرسته کوله. دوی دا هم وایي چې الفوازی د ترګرو د تربیتي کیمپ په پټنځای مشري کوله. په سعودي عرب کې زیږیدلی خالد الفوازی په 2012 کال کې له برطانیې امریکا ته انتقال شوی و. امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیجی عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع وکړي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجی هیوادونو تر سرمشري وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکاري شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال لومړی د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجی هیوادونه په سیمه کې د ایران پراخېدونکي نفوذ او په شام ایران او بخش شام یمن عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. دول یو ځل بیا دا باور کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. ښاغلی اوباما وویل سپیناول غواړي چې د امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. د امریکا د اساسو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړې چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو اټمي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې پاکې بیګا 400 او پر ضد 25 رای واچول سي. له دې سره به دا مسله سپین مانی تزي چې د حکومتي چارواکو په وینا ولسمشر باراک اوباما به یې لاسلیک کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم ریاض مسخیل د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پینډې ال شیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے او یا پیسې غستی کیږي او په 102 روپے 95 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 107 روپے 50 پیسې او 107 روپے 50 یا پیسې. یو یورو په 114 روپے 50 پیسې او 114 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 60 یا پیسې او 35 روپے 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 60 پیسې او په 20 روپے 15 سلویخ پیسې او یو افغانې په یو روپے 85 پیسې غستی کیږي او په یو روپے 10 پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه پیښور او بنو کې اسمان شینوي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 19، پیښور کې 100 او 15 او بنو کې 10 او 40 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بای او د موسم حال مو د ریاض مسخیل نو اوریدو. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورنۍ او بارني قوتونه د گوادر کاشغر اقتصادي لارې عملی کېدل نه غواړي. خو بیا پښتانه سیاستوالان څه نظر لري؟
پختون ستی دی لپاره ته جهاد لپاره دی تکړه لکه موږ دې به تنخانو کرانی موږ به دې څو کې کو او کنه خپل مفاد خبره کو بیا موږ غزارانی.
په پیښور کې د ترګرې د مخنیوي ادارې داوا کوي چې له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تړلې دوه مشکوک کسان یې نیولې دي. کارپوهان په سیمه کې د داعش ته موجودیت د امکان په حق لوایي. خیبر پختونخوا کې اقلیتونه د خپل تحفظ اندېښنه لري.
فلال خو هم سکیور فیګی فیل کو مونږه هو سی ایم صاحب تلار نو سی ایم صاحب مونږ ته وځي مونږ ته تاسو ته تماچو لایسنس و جوړ کو دا خو سه حل نه دی کنه. دسه پروټیکشن چې مده انسان انت سکیور فیل کوي.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی او ریدلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بارني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. دا خبره نواز شریف تیر مازدیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې پروژې شروع کولو په وخت وکړه. د پخپله وینا کې د کراچۍ بریدغندنه هم وکړه. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پروز مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستورې ته په خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا د پاکستان چین اقتصادي راهداري په ګډون د پاکستان د ترکې هر منصوبه ځینی اندرونی او بیرونی قوتونو ته نه هضمیږي او دوی په سنس جوړ د دې په لار کې خندان پیدا کوي. د ده په خبره د حکومتي اقداماتو په وجه د غټول قوتونه د ناکامۍ سره مخ دي. نواز شریف وایي ځینې داسې دننی
قوتونه او سیاسي کوتونه شته دی چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وي نو بیا هیڅ نه دي کېدل پکار. همدغرنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، دلته سړکونه او موټر وی جوړې شي، پاکستان خپلې مسلې حل کړي. وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلي فرقې حمله هم د دې منصوبې کړی ده. ګنې څه وجه ده چې څوک دومره بې ضرره او وطن سره مینه کوونکي خلک وژني؟ خو زه پر امید یم چې ډېر ضرر به دغه ټول مجرمان ونیول شي.
آیا واقعی بازی قوتونه د پاکستان د ترکې په ضد دی؟ مشال ریډیو په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سینیټر عبدالنبی بنگش نه تپوسو کو، نو دوی وی چې دلته د پاکستان د ترکې معنا یوازې د پنجاب ترکې ده او مونږ به د هرې هغه منصوبې مخالفت کوو چې ګټه یې یوازې یو کام یا یوې صوبې ته رسی. دی وایي
پنجابی ذهنیت پښتون ستیزي لپاره د جهاد لپاره دی تکړه، پاکستان وفادار او د پاکستان حفاظت د تازه موجوده، لکه مونږ د تنخانو کرانی منگ بدا دے سو کے کو او کنا خپل مفاد خبر کو بیا منگ ہزاران سرے دے کوریڈور روزی پختونخوا او ختمی کی بلوچستان پختونخوا خلق نہ نمائندہ گن نہ یا چیف منسٹر نہ یا بلوچستان دے چیف منسٹر نہ چاہتا پوسم نہیں کرے ہائیڈ پاور پختونخوا کی جڑی دیشی آن کی پوتر مر بند کی گی کول بند کی گی آئل بند کی گی یا سولر پارک جڑی گی آپ پنجاب کی جڑی گی مخام خبر.
عبدالنبی بنگش په خبره د پارلیماني لیډرانو غونډه کې وزیر اعظم او نورو وفاقي وزیرانو دوی نه دي مطمئن کړي، بلکې دغه غونډه د کراچۍ پیښې په وجه نیمګړې پاتې شوه او امید دی چې وزیر اعظم به دغه لړکې ډېره زر یو بل غونډه راوبلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چهارشنبه په ورځ اسماعیلیانو په بس د حملې وروسته تېره ورځ په کراچۍ کې د سند اپیکس کمیټې غونډه شوې او په کراچۍ کې د روان آپریشن په اړه پکې ځینې پرېکړې شوې دي. د غونډې وروسته د کراچۍ یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونو چاپې وهلې او یو شمېر کسان یې نیولې دي. دا چې شنونکي په کراچۍ کې د امنیتي چارواکو لخوا پورته شو وروستیو اقداماتو ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
دا ایس پی آر د ویان آسیم سلیم باجوال خوا تیر ماښام په ټویټر په خپره شوي پیغام کې ویل شوي، په دغې غونډه کې د وسلوال فوز مشر جنرل راحل شریف، ډی جی ایس آی او د سین صوبې لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو برخه لرله. د نوموړي تر مخه په غونډه کې پریکړه شوې چې د هر قسم سیاسي، مذهبي، لسانی او فرقیز توپیر پرته په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایي تیزولی شي او د کراچۍ ښار داخلي او خارجي لارو کې به د څارنې عمل او د پولیسو ګزمې زیاتولی شي. د دې ترڅنګ په جرمونو کې ککړو عناصرو او وسلوالو ته فنډ ورکوونکو سرچینو د څارنې او د دې د ختمولو لپاره به سخت ګامونه پورته کیږي. د دې غونډې وروسته تېره شپه ناوخته د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا چاپې وهل شوي او پولیسو په لسګونو د مشکوکو کسانو د نیولو ادعاوې کړې دي. شنونکي وایي د کراچۍ حالاتو ته په کتو سره باید دلته د اپیکس کمیټې دا ډول غونډې مخکې شوې وې. په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې د جرنالیزم د څانګې استاد ڈاکٹر آزادی پدے اڑا مشال روڈیو توائی
د
فرقیز تاوتریخوالی پنامه د سیاست او جبنی تعصب ترنامه لاندې په کراچۍ کې د پخوا راهسې وجنې دوام لري. دا ټولې زمونږ خپلې نیمګړتیاوې دي او چې په یو کور کې دومره کمزوری وي نو داعش، طالبان او هر چاته دلته د خپلو خوځښتونو د کولو موقع په لاس ورځي او همدا وجه ده چې په کراچۍ کې کله هم څه کېدلی شي. د نوموړي په وینا په کراچۍ کې د اپریشن باوجود امنیتي حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي، خو اوس هم امنیتي ادارې په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي نو حالات د ښه کېدو په لاره تللی شي. خو څېړونکی توصیف احمد خان وایي په ټول پاکستان کې په تیرو وختونو کې د دې ډول غونډو پر امنیتي صورتحال څه خاص فرق نه دی پرېوتی. د دسمبر په میاشت کې چې پېښور کې په سکول برید شوی و، د هغې وروسته هم د سیاسي او امنیتي ادارو د چارواکو لخوا دا ډول ډېرې غونډې شوي دي، خو تر اوسه د هغې هم څه خاطرخوا نتیجه مخې ته نه ده راغلې. یو بدلون ضرور راغلی دی چې په کراچۍ کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ په مبینه مقابلو کې په سلګونو مشکوک کسان ووژل شو، خو د دې وروسته بیا نوې ډلې پیدا شوې. ډاکټر تفسیب زیاته کړه په کراچۍ کې په اسماعیلیانو ترسره شوی برید په دې ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهسې د فرقیز تاوتریخوالي کړی ده. د هغه په خبره د فرقیز تاوتریخوالي د ختمېدا لپاره باید له ښکته سطحې اقدامات شروع شي او په دې اړه د خلکو د ذهنیت په جوړېدلو باید کار وشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو او امنیت خبره کوو. په همدې موضوع فرانس پریس خبري ایجنسی په یو رپورټ کې لیکلي چې شیعاګان د ورپېښو ستونزو له کبله پاکستان نه وځي. په ایجنسی لیکي په پاکستان کې شیعاګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. د فرانس پریس خبري ایجنسی د دې رپورټ نور تفصیل له بوریوال کا کړو.
فرانس پریس خبری اجانس له شیا مسلک سره د اړه لرونکي یو داسې کس کې سره اخیسته ده چې په فرقیز تشدد کې دوه زامن له لاسه ورکړي دي. اجانس لیکي د علي په نامه د کس د دوه زامنو تر مرګ وروسته دریم زوی ته په دې هیله له نور ملګرو سره له پاکستانه د وتلو وویل چې هلته به یو ښه ژوند پیدا کړي. اجانس لیکي د کوټې ښار مری آباد سیمې ته چې ورسي نو هلته د میشتو زیاتره شیعه کورنیو یا خو خپلوان وژل سوي او یا هم د مرګ له ویرې له پاکستانه وتلي دي. فرانس پریس خبري اجانس لیکي چې په پاکستان کې د شیعهګانو شمیر دومره دی چې د دې ملک د 200 میلیونه آبادی 40% جوړوي. د اجانس په لیکنه په تیره یو لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریځو ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیعهګان وژلې دي. د ریپورت په لیکنه په دې لړ کې تر ټولو تازه پیښه هغه وه چې په کراچۍ کې 40 شیعهګان ووژل سو او پړای په لومړي ځل داعش وسلوالې ډلې ومنله. فرانس پریس خبري اجانس زیاتوي چې په پاکستان کې شیعهګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی. ریپورت لیکي د همدې تشدد له کبله په پاکستان کې د میشتو شیعه مسلک کورنیو ځوانان پر دې مجبوره کیږي چې په ناقانونه توګه له دې ملک ووځي. اجانس لیکي علي په خپل ژوند کې ټولې 40,000 روپۍ بچت کړې وې او په هغه خپل پاتې دریم زوی حسین استرالیا ته لیږلې دی. په استرالیا کې د انګلیسي په زده کړه بوخت حسین فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې د شیعه ځوانانو لپاره هیڅ هیله نه ده پاتې. د ده په وینا دی په استرالیا کې نوی ژوند لري او خوشاله دی. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې انساني قاچاقبران یا سمګلران نن سبا په هزاره ټولنه کې له دې کبله ډیر قدر لري چې ځوانانو ته له پاکستانه د وتلو زمینه برابروي.
په راتلونکي رپورت کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې اقلیتونه په کوم حال کې ژوند کوي او دوی څه احساسوي. هم په پېښور کې نن یو غیر سرکاري تنظیم د اقلیتونو د حقونو په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د سیک، عیسائی او هندو مذهب سره تعلق لرونکو کسانو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په غونډه کې د اقلیتونو د ستونزو په اړه خبرې اترې وشوې او د هغې د هواري لپاره تجویزونه وړاندې کړل شو. تفصیل له پېښور نه د ځلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکې د غیر سرکاري تنظیم ساوت ایشین پارتنرشپ د خیبر پختونخوا ویاندې شاهده شاه مشال رډیو ته وویل چې دوی د اقلیتونو د مشرانو او مدني ټولنو سره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې غونډې او بحث مباحثې کوي او بیا د دې غونډو په نتیجه کې د اقلیتونو په ستونزو باندې حکومتونو سره په ګډه کار کوي. نوموړی دا هم وویل چې د ملک د نورو صوبو په پرتله په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې شرحه کمه ده.
پنجاب کې دا مسله ډېره زیاته ده. خیبر پختونخوا کې د ماینورټی رائټس وایلیشن لګ دی. هغه ځکه چې زمونږ د پښتنو دا کلچر چې کم دی هغه کې په کمزوري قسمانه ظلم کول یا زیاتې کول خلق خپل یو بغیرتی ګڼي. خو دې خواته چې دا سکھ خلق چې مړخول دي نو دې کې اوبویسلی ډېر لاسونه دي.
د پاکستان سکھ کونسل چیرمین رادیش سنگھ وای چې په خیبر پختونخوا کې د سکھ مذهب د خلکو د هدفي وجنو باوجود هم صوبایي حکومت د دوی د امنیت لپاره د ډاډ وړ ګامونه نه دی پورته کړی.
فی الحال خو ان سیکیور فیل کو اور مونږ خو سی ایم صاحب ته لاړو نو سی ایم صاحب مونږ ته وچه مونږ تاسو ته تماچو لایسنس به جوړ کړو دا خو سه حل نه دی کنه مونږ ته خو همدغه وچ سه پروټیکشن داسې پروټیکشن چې مده انسان هلته سیکیور فیل کوي چې یار ما ته سه خطره نشته کله نه د افغان وار شروع شو نو هغې نه پس حالات ډېر زیات چینج شو دلته نور کسان چې راغلل غرونو نه نو بس هغې حالات بدل کړل
د عیسائی مذہب بشپ اینڈرس جیکب وای چې د اقلیتونو د حقونو لپاره د قانون سازۍ د کمی او پښته قانونونو باندې د عمل نه کولو لوجه د اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کیږي
حکومت نه وی حکومت لیجیسلیشن کی اسمبلی کې مونږه ته حقوق ملاویږي بیا قانون سازۍ ډېر ضرورت دی عمل خو نشته جی دا خو پرابلم دی کنه عملیږي عمل نشته کنه
د ساؤتھ ایشین پارٹنرشپ د تحقیقاتی راپور تر مخه پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد د زور زیاتی او یا هم د توهین رسالت د زیاتره کیسونو تر شا د شخصي او د مال جیداد د شخړو غونډې لاملونه شتون لري زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په پېښور کې د ترګری د مخنیوي ادارې له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره د تعلق لرونکو دوه مشکوکو کسانو د نیولو دعوه کوي د ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې دوه کسانو په پېښور صدر نوتیه بازار کې په وسوال تنظیم کې د کسانو د شاملېدلو لپاره پاڼې یا پمفلیټ ویشلې ویل کېږي چې دوه کسانو تعلق له باجوړ ایجنسۍ سره دی او د چارواکو په خبره د پلټونو لپاره نامعلوم ځای ته استولې دي له پېښور شبیر جان معلومات راکوي
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې یا کاونټر ټررزم ډپارټمنټ چارواکو مشال لیډو ته وویل چې پیښور سره د سر نږدې نوتیه بازار نه دوه کسان چې د نړیوال وسلوال تنظیم داعش سره یې تعلق و نیولې دي د دوی په وینا دواړو وسلوالو نه د داعش نړیوال وسلوال تنظیم کې د شاملېدو پرچې چې ویشلې برآمد شوې دي بلخ خصوص وارې په خیبر پختونخوا او د پاکستان نورو برخو کې حکومتي چارواکو د داعش د موجودګۍ نه انکار هم کړی دی د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر صاد وایي چې دغه تنظیم د پاکستان او بیا په خصوصي توګه قبایلي سیمو او پختونخوا کې د موجودګۍ غټه خطر موجود ده پاکستان لویو وړو خارونو کې دغه وسلوال پسنه شکل کې موجود دي
هغه نت ورکس یا هغه اتحادونه کوم چې په تیر شوی زمانه کې موجود چې هغه د القاعده د چترالاندې کار کولو هغه اوس په یو شکل کې چې کله بازي کمانډران هغه نه خفهونه کړی دي یا داسې انفرادي شکل کې خلک چې هغه د خراسان په نظر سره اتفاق لري نو په هغه شکل کې د داعش په نوم بهر حل راغونډيږي
نو موږ ویل چې د پوځي عملیاتو نه علاوه ډېر ضرورت ده چې په نظراتي توګه هم سیاسي ګوندونه پارلماني پټه او مرکزی او صوبایي حکومتونه د دې مخنیوي وکړي
ورې چې دي سیاسي ګوندونو د پارلمان منتخب غړو او منتخب حکومت ته دوا فوري ګامونه چتول غواړي یو خو هغه چې هغه فکری اړخ سره تعلق ساتي یو د امن بیانیا د جمهور بیانیه مګه تر وړي او هغه د تعلیمي نصاب کې د بدلون په شکل کې راولي هغه په میډیا کې وکړي شي او دیم چې کوم دی مختلفو ایجنسو ترمنځ د کوارډینیشن یا د ارتباط کمی دی د هغه د پاره چې کوم نکتا اداره ده هغه نور فعال کی
د پامول دا چوړاند هم د پیښور په بیلابیل ځینو کې په دیوالونو د نړیوال وسلوال تنظیم داعش په حق کې نارې لیکل شوې ولې د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو مشر اختر علی شاه او د پولیسو مشر په پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې د داعش د موجودګۍ نه انکار کړو او دوی مشال ریډو ته ویلو چې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د داعش وسلوال تنظیم د موجودګۍ هیڅ ثبوتونه نشته دي او که چروي نه دوی مخ نیولو لپاره چمتو دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو دا مشال ریډیو دا پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړي چې په پاکستان کې د نام نه په پیښو کې ککړه ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر وخت د بارنو چارو وزارت ویان را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. هند د پاکستان د تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. رابی اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
ول پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز استیپولیټ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړخیزو تعلقاتو کې دا خبره واضحه کړې شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان مخکې داسې ښکار خبره نه کوله.
یو خو د خارجي لاس کې دي شي او بل دل نه لاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او تجاوم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې عملیات روان دي، خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشو، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دی.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دیوی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ګڼل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ ته راځم کوم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونو به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم اویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
تاسو اوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړي چې د افغانستان خاورې لکارولو سره په پاکستان کې نام نه خبروي. په دې موضوع په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره خبرې وکړې او له دمو پختل چې په دې روسیو کې د پاکستان پوز هم ادا تور پورې کړي او اوس د بارنو چارو وزارت هم ویل. نو د دې تورونو مقصد څه دی او آیا پکې حقیقت شته او کنه؟
د سخکاری چې دای یو کیس جوړول غواړي، موږ ته خود سخکاری چې دا د رانوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنل ستانو پر خلاف د بلوچ ملټنټ چې هغه د بلوچستان د آزادۍ لپاره جنگي دغه پر خلاف د استعمالي بیا کراچي کې توسن د ام پی ام په حواله باندې د دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او اس اس پی دا خبره کړې وه پرس کانفرنس کې چې ام پی ام د رانوم کومک ملاوي. نو دا مسله چې دا د سیاسي قوتونو پر خلاف دا استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه چي چې دا د راکستان نه ده. د تیرو څلوېښتو کالو نه پاکستان کې داسې د ترهګرۍ مسله ده او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغې له خوا دا قصه کېږي او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې برای راست دومره خطرناک برید ورباندې نه شو. خو دوه کاله کېږي چې د هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فائده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ځکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته
ولاړ او هلته ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولی دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې موږ افغانستان هم له خپلواندېښنو خبر کړی دی. دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي؟
بالکل، ځکه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس چکم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدمنی چکم دا هغه د افغانستان د وجه دی خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اس پدې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم ملته وکړل نو هغه یې کې دا خبره مو شو چې پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغه دا وایي چې خپل زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وینا اخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي؟ هغه ته دا معلومات شته چې دا خلک چرته پروت دي، دا څوک دي؟ نو آیا که هغه ته دا معلومات دي نو مقصد خدا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرزای لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې افغانستان کې چې کم اور لګېدلی دی هغه کې د پاکستان پوره برخه ده.
دا سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره تاسو د پامیر ساحل مرکه واوریدله. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه ل عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان وزیر اعظم ویلی ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. دا خبره نواز شریف تېر مازدیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د پورونو ورکولو یو پروژې پیلولې پر مهال کړې ده. د پاکستان په کراچي ښار کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د کراچي پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال لیدو ټول اجازه در نامعلوم وسوالو په ډزو وژلی دی. په پېښور کې د ترغري د مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یا داعش وسوالې ډلې دوه غړو نیولو دعوه کړې. د دې ادارې یو چارواکي د نن مشهود البشر مشال لیدو ټول د کسان لال محمد او غلام محمد نمیر چې د باجوړ ایجنسی دی. د افغانستان د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې په وشل شو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور روغت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکي او د پرمختیایي چارو کارپوه و. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي هوریا مصدق بیګام مشال ریډیو ته وویل دا ډول بریدونه د انسان نی ژوند سپکاوی دی. د پکتیکا د پکتیا د استیناف محکمې عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تېره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افزري نن مشر لیدو ته په دې اړه تصدیق وکړ. ټاکل شوې ده چې نن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړي مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا په سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول شي. په 1991 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په شروع په څو بریدونو کې 240 کسان وژل شوي وو. امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې لال خلیج عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به دفاع کوي. د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده وسویده منظور کړې چې کانګرس له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردوړو واک ورکوي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره راځي. هی نو ورچ په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي؟
نن ایکسپریس روس پانې خپل ادارې د کراچۍ د ترهګری په پیخي لیکلې او وایي چې کراچۍ کې د ناوړ پیخي روستو حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ د تازه پیخي د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د اولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې کدا د انټلیجنس ناکام میوی نو اخر ولی اولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخری کې وای اوس به حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوب د سر نه واوړې دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړې شو نو لری نه ځي هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگ روس پانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلی او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د زینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړې دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان د کرکټ سیریز لپاره اشاره ورکړی دا کوم چې خای د سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکرات او ښه تعلقات لار هم هوار شي. درې مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغې وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. ادریا اخري کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې داخل کو ډیره خوښيږي او دې سره ممکن ده چې د دوانو ملکونو اولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقه په لاس ورشي چې جنوبي ایشیا کې د پوخ امن لپاره ډیره ضروری دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دوانو ملکونو لا اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د شوي برید پړه یوې داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبرې وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکلې. هلته په پاکستان کې یو نظر پوښتنه ښایي چې د هغه هیواد د ځوانانو خواوشا 90% د فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لور روان دي. د موضوع فارن پالیسي مجلې څېړلې ده. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو د کوم لقبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقیزه نشته و بلکې لومړی داسې یو لوی پیښه و چې پړی داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړی وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځ ډلو منلې وه. خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعال داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله کوم چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوي څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نسته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جرنل لیکي چې کله پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټوله آبادی دا وخت 180 میلیونه ده او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 29 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 90 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچيري پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي ش روزګاري ورته برابر نه کړ او په سیاسي توګه یې په هوار نه کړ نو پر اتلونکو کې به د ملک په سیاسي اقتصادي او ټولنیز توګه لګډوډي سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکو په اړه لا هم اندیښنې موجود دي هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمي ښکار دي او هم مایوس دي. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو لپاره نړیوال رپورت لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران نو نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مې پر 14 نیټه لخپل خلیجی اتحادي هیوادونو سره د ادریدلو لبارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مې پر 14 نیټه د مریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجی هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرام کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونو د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه کې کې د ایران د لا زیاتېدونکي نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبري کانفرنس ته ویل چې د خپلو خلیجي ائتلافیانو د امنیت په حق له خپل کلک ژمنتیا یواره بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپلو ژمنو تل ولاړ وي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په حق له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم بارک اوباما د خلیجي هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یاد سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د پر څوارلسمه نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کښتۍ ډزې وکړې. له دې وړاندې هم دغه شان پیښه د اپریل په میاشت کې مخې ته راغلې وه. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یوه مالی لانجه ښودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاحکار بن روډز یادې پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجي هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده، خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشي غونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویل پکار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي ویل دا لا تر وخت مخکې ده چې وویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمي تړون ته به ورسېدل شي که نه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. ورزو یو ویل رپورٹ ته چې د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وای پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوالو بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د سانګي سیډونکو هوریا مصدق بیگا مشال ریډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان د ژوند سپکاوی دی. د چهارشنبه پر ماخام د کابل په یو هوټل په وسلوال برید کې یو شمېر بارنی او افغان ولسی وګړي وژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پر ولسی خلکو د بریدونه نه کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښایي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالاس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبه په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه میلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسیدلی او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي حوریه مصدق وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کړې وه، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبه ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشری مرستو د رسوونکو مؤسسو کارکوونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ډېر ښه معلومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانين استعمالي او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانين تر فشار لاندې کوي.
نو موړې له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. هوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
رویټرز خبری ایجنسی هندی وزیر اعظم چین ته د سفر په اړه مقاله خبره کړې چې پکې راغلي دي دواړه هیوادونه د خپل منځي اختلافاتو باوجود له یو بل سره کاروباري اړیکې زیاتول غواړي. د مقالې مهمه برخې له اسرار عمل مومند اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته ویلي دي باید چې دواړه هیوادونه پر یو بل د اعتماد د بحالۍ لپاره خپل منځي اختلافات ختم او همکاري زیاته کړي. شی جین پینګ په خپل پلانني ټاټوبي کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته پر داسې حال میلمستیا ورکړې چې مودی د زیارت په ورځ چین ته خپله درې ورځنۍ دوره پیل کړه. چین او هندوستان چې پر یو بل اعتماد نه لري خو د دې باوجود دواړه هیوادونه د خپل منځي کاروباري اړیکو د زیاتولو هڅې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویب پاڼې د دې هیواد د ولسمشر شی جین پینګ له قوله ویلي چې نوموړي هندي وزیر اعظم ته ویلي دي چې پر یو بل د باور د مضبوطولو او د دوړخیز اړیکو په لار کې موجودو خنډونو د له منځه وړلو لپاره به په ګډه سره کار کوي. په مقاله کې راغلي دي هند او چین پر پولو د شخړو څخه واخلات سره د پاکستان ملاتړ پورې یو شمېر ستونزې لري. پاکستان چې له هند سره یې اړیکې په بشپړه توګه ښې نه دي د چین دوست هیواد دی. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته ډېر په ټینګار سره ویلي دي په کار چې دواړه هیوادونه په نړیوالو او سیمه ییزو مسلو له یو بل سره همکاري پیاوړې کړي. چینی ولسمشر ویلي دي په کار چې چین او هندوستان د ریلوي صنعتي پارکونو او نورو یو شمېر برخو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړي. نوموړي ژمنه کړې چې هغه به د چین کمپنیانې په هندوستان کې سرمایه کاری کولو ته وهڅوي. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته وویل په کار ده چې دواړه هیوادونه د خپلو ولسونو د ترقۍ لپاره د یو بل ستراتیژیکي ضرورتونه تسلیم کړي او دارنګ د پرمختګ لپاره شریک ملګرتیا پر مخ بوزي. په مقاله کې راغلي دي چې د چین ولسمشر څرګندونې د هغه کمپاین برخه ده چې د لارې یې نوموړی غواړي چې ولسي ملاتړ ترلاسه کړي. نوموړی په دې لټه کې هم ده چې په نړیوال سیاست کې د چین غټ رول جایز وګرځوي. د چین ولسمشر زیاته کړه چې چین غواړي د سیمه ییز امن او ثبات د پرمختګ لپاره له هند سره په ګډه کار وکړي.
دا و اسرار المومن د هند وزیر اعظم چین ته د سفر په اړه درته نور معلومات درکو. چارواکي وایي د هند وزیر اعظم د چین سفر اجنډا پانګونې او دوړه خيزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي. خوشنون کی وایي مودي په دې سفر کې لچنایو چارواکو سره پر نورو اقتصادي او امنیتی چارو خبري وکړي. احمد اعظمي په خپل رپورت کې دا موضوعات څېړلې دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی د لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامی وایي چې مودی د چین قدر کوي او هغه وخت هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فسادات وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر در کوي. د وزیر اعظم جوړیدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی او هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودي غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډیر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي. نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریج لري چې په هند کې د نامنې لکبلې زیاته پانګونه نه کړي. خدا زلبه د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
چین
په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل او ټاکل شوې ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 15 بلین ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مندي سوامي زیاتوي. د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہی لری چی چین با دا ریل او سڑک په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین له هغو هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لرې کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
ان دونو لیډرو کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے.
دواړه مشران د پاکستان په اړه زیاتې خبرې ونه کړې، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده. خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمه ایز امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ایز امنیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان په اړه ضرور بحث کیږي. خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لویا پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین ولسمشر
شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی وو او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
تاسو د احمد اعظمي دا رپورټ واوریدلو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روان کال به د صوبې په بیلابیلو برخو کې د جینکو لپاره شاوخوا 1000 نوي کمیونټي سکولونه یا د ټولنې ښوونځي پرانیزي. تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت خیبر پختونخوا اسمبلی د خزینه چارو پارلماني سیکرټري دینا ناز ویل له دې ښوونځیو سره به هغو شاوخوا 500,000 جینکو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي چې سکولونو ته نه ځي. شنونکي که څه هم د پختونخوا حکومت دا فیصله ستایي، خو وايي حکومت باید موجوده سکولونو ته هم اسانتیاوي برابر کړي. تفصیل شبیر جان راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د زنانو او د خیر خیګړې پارلماني سیکرټري او د صوبایي اسمبلی زنانه غړي دیناناز مشال لیډو ته وویل چې روان کال کې به خوښه 1000 پورې د زنانو کمیونټي سکولونه پرانستل کیږي، چې ورسره به 500,000 پورې هغه جنکې چې سکولونو ته نه ځي به سکول ته تلل شروع کړي. او خیبر پښتونخوا کې به د سکول ته تلونکو زنانو شرکې هم سیوا والی راشي.
اسیم تاسو پته ده چې تعلیم باندې زموږ ډېر فوکس دی، او زنانو تعلیم چې کم دی د جنکو ول تعلیم د دې باندې ډېر خصوصي جو ور کوي. نو د دې لپاره چې کم دي د امداتون کې د چکم بجټ واپس کیږي ای ڈی پی کې د کې ما چولې شوې دي، او 1000 جنکو د لپاره کمیونټي سکولز به کولاویږي، او د کې به 50,000 جنکې سبق وایي. د دې بده फायदा راځي کنه چې د شرف خوینګي کې چکم د دې کې به اضافه وشي او جنکو ته مطلب چې خصوصي توجه ملاو شي.
ولی هم په دې اړه کوم چې کله په خیبر پښتونخوا کې تعلیم باندې کارکونکو تنظیم الف اعلان یو غړي عمر اورگزین او پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې د سکولونو خلاصول ډیر ضروری او خګم دي. خولې وړاندې نه موجود سکولونو ته بنیادی اسانتیاګان ورکول د هغې نه هم ضروری ګام دی، او باید صوبایي حکومت د نوي خنزو پرانستو سره سره وړاندې نه موجود سکولونو ته هم بنیادی ضرورتونه زر تر زر ورکړي.
کول څه ار یو کول وی کاغه پرویټ وی کاغه مدرسه وی کاغه کمیونټي سکول وی کوم زمونږ سر وی دي چې کوم زمونږ ریپورتونه دي کاغه تاسو بالکل سټډي کې هغه کې دا خبره واضح تر لیکل شو ده چې زمونږ والدین او زمونږ مشومان سکول سره مینه کوي، خو چونکی زمونږ سکولونو کې میسنګ فیسیلیټیز دي، موږ سکولونو کې ځای نشته، د نستو ځان منشته، باونډري والز نشته، بجلی سیستم کم ده، سکیورټي حالات ټیک نه دي. زه دا وایم چې کدا ګورنمنت هر یو سټپ د سپوزټیو اخلي نو مشومان به یقینا سکول ته راځي، جنکه وي
چره مونږ ته تاسو سکول معیار راکې نو مونږ به سکول ته راځو.
ولې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکو د زنانه او خیر خګړې پارلماني سیکرټری دینانه زویل چې دغه هر ستا د دوی د حکومت پام دی او ډېر ژر به دغه ټول سہولتونه په دغه سکولونو کې پوره کړي.
دغه ټول په دې کې شامل دی او دا چې د کم راتلونکي ای ډی پی دا کې دغه ټول چې رقم دی کې ریپیرمنټ په کار دی هغه له بیلې پیسې او کې خودلی شوی دی او کم کم ځای کې ټیچر ضرورت دی هغه چې کم نیو اپاینټمنټ کیږي او ټول بندوبست ورته شوی دی او دې باندې دې ته پیسې خودلی شوی دی هغه هم ریپیر کیږي. خو دا چې رقم دغه د اوس د کمیونټي سکولز مازی کرو کړو دا خو به دې له نوي سکولونه جوړی کنه.
د پامول دا چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې شمیرې تر مخه اوس هم لا په صوبه کې خوشه وزر سکولونه داسې لري چې هغه کې بنیادی اسانديګان اوس هم نشته دي او خوشه 5000 پورې سکولونه داسې دي چې چاپیره دیوالونه یا باونډري والی هم نشته دي. ولې دوی وایي چې په دغه هر څه باندې کار پیل کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوي.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کله چې د چترال نوم واوریدل شي نو پام ضرور د هغې سیمې کیلاشیانو ته ورشي. که د کیلاشیانو د چیلم جوش میلې نوم تاسو نه اورېدلې نو په دې رپورټ کې درته دغه میلې حال درکو. د چترال په کیلاش سیمه کې هر کال په شان دا ځل هم د چیلم جوش میله شروع شوې ده. ځایي کیلاشیان وایي د دې میلې منزل او مقصد د سپرلي هرکلې او د خدای شکر ادا کول وي. دوی دا هم وایي د مخکې په شان اوس د غلطه زیات بارني سیلانیان نه ورځي. دا چې علت یې څه دی دا ټول له چتراله د غلام غوس په ریپورت کې اورو چې د میلې په یو اواز شروع کیږي.
د چترال په کیلاش سیمه کې کیلاشیانو په خپلو کلو کې د سپرلی میلې پیل کړي دي. د کیلاش په رمبور کلی کې د کیلاشیانو د ټولنې یو تن وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ مذهبي تهوار دی. د ته مونږ کیلاشی جبا کې جوشی وایو او چترالی جبا کې د ته چلم جوش وایو. مونږ ویلکم کوو د سپرینګ او بل مونږ د خدای پاک شکریا ادا کوو. دا چې مونږ غړه کوو دا خو یو میله شکل اختیار کړی دی. دا چې زمونږ د مذهب کې د زمونږ د ټریډیشن کې دا مونږ وایو چې دا یو عبادت دی. په خوشی باندې مونږ الله ته وایو چې مونږ خوشحاله یو ستا په دې جهان کې.
او د کیلاش د ځانګړي کلتور د کتلو لپاره د هیواد دننه د ګڼ شمېر سیلانیانو تر څنګ ځینې بهر ملکي سیلانیان هم د کیلاش سیمې ته راځي. او تیره ورځ په رامبور کې د انګلستان نه راغلی یو سیلګر سایمن مشال ریډیو ته وویل دا خلک په شمیره کې شاوخوا 3000 دي او دا دومره ښه خلک دي چې د دوی په کلو او کورونو کې دننه ته ګرځېدلې شي او دوی پراخه مازغه لري او دوی به په هر ځای کې تا ته هرکلی وایي. مونږ لپاره دا ډیره ځانګړې خبره ده ځکه چې د انګلستان نه راغلی یو تن پاکستان کې د دې توقع نه کوي. دا به ډیره ښه وي چې د دې خلکو ساتنه وکړي شي او زما په اند ممکنه ده. کیلاش سیمې ته به د دې نه وړاندې ډېر په ګڼ شمېر کې بهر ملکي سیلانیان راتلل. خو د کیلاش د سیمې وزیرزاده وایي چې اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمېره ډېره زیاته کمه شوې ده او وجه یې روان امنیتي حالات دي.
دغه ته ډېر فورنس راتلو دا یو لوی ټوریزم انډستري جوړ شوی وو. اوس د دهشتګردۍ له وجه دا لږ ډسټرب شوی دی، خراب شوی دی. زمونږ د ځای کې دا پیسفل ځای دی. دلته څه دهشتګردۍ څه علامات نشته، د خطره نشته. نو دلته چې ټورست نه راځي هغه د پېښور نه د چترال ګوري چې کومه این او سي وجه ده او ډېر خلک داسې فارنر راځي هغې ګورمنټ این او سي والا نه ورکوي بای روډ.
د کیلاش په رامبور، بمبوریت او بیري سیمو کې رواني د سپرلي میلې به د خالي د ورځې پورې رواني وي. ولام غوس، مشال ریډیو، چترال.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې یو وارې بیا لن خبرونه به د عبدالحی کاکړ نه وره.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستاني استدادي لار پروژه عملي شي. دا خبره نواز شریف تېر مازدیګر په اسلام آباد کې بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د پاکستان په کراچي ښار کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د کراچي پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل چې اجازه یې در نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلی دی. په پېښور کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې دوو غړو نیولو دعوه کړې. د دې ادارې یوه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل دا کسان لال محمد او غلام محمد نومېږي چې د باجوړ ایجنسۍ دي. د کابل په پارک پالس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وجل سو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه سوی یو وای نوموړی د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکو ده. دا د پرمختیا چارو کارپوه د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای پر اولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنگي جرم دی. د دې ادارې د افغانستان د څنګ څېړونکو حوریا مصدق بیګا مشال ویلو ټول دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم داراس پر افغان حکومت ژغ کړی چې د اولسي وګړو ژوند ساتنه دي باور کړي. د افغانستان د پکتیا د استیناف محکمې یا عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تېره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایت کاتو مشر جنرال محمد فرید افزدي نن له مشال ویلو سره په خبرو کې د ده د مرګ تصدیق وکړ. ټاکل شوی ده چې د چینن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړپوړی مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورودسي. په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په څو بریدونو کې 240 کسان وژل شوي وو چې پکې یو شمېر امریکایان ول. امریکای ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي. بیا په کیم ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشر وروسته نوموړي دا خبره وکړه. د امریکا د استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړې چې کانګرس ته د ایران ته له ایران سره د نړیوالې اټومي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې پکې بیګا 400 پر ضد 15 رایې واچول شوې.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زملی حمید سادات عبدالحی کاکړ او ټکنیکی همکار ساکه میدین اميري د نن په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهیره وي. د الله تعالی.